زی ک تلسیمیا ناروغ وی کنه درې میاشتې وروسته ځوانان درې میاشتې بعد ځوانان زی وینه ورکوي. تر اوسه لا لګیا یو، خو هغه ډار چې پخوا وو د وینې د ورکړې د ځوانانو، اوس به فکر نه کوم که داسې خلک پیدا شي په مشرقي کې خصوصا او اکثر ولایتو کې چې هغه د وینې د ورکړې د ډار وکړي.
راحت ګل زیارمل وایي د ژوند خیریه ټولنې یو هدف همدا وو چې ځوانان د وینې ورکولو ته وهڅوي څو د نورو اړو انسانانو ژوند وژغورل شي.
هدف مو دا و چې د وینې ورکړې دود عام کو او خلک د دینه ونه ډار شي چې یو ناروغ ته په وینه ورکولو سره د وجود کې کمزوري احساس رامنځته کیږي، بلکې خلک وینه ورکي. او دا فرهنګ اوس تر ډیره عام دی. مثلا کال وړاندې چې موږ ته څومره زنګونه د وینې د ورکړې دپاره د راتلل د وینې اخیستلو دپاره، اوس هغومره زنګونه نه راځي. اوس یوازې موږ منفي ګروپونو ته چې په افغانستان کې کم پیدا کیږي پوره رسیدګي کوو، او مثبتو ګروپونو په اړه د خلکو ذهنیتونه مثبت شوي دي. خلک خپل ناروغ ته خپله وینه ورکوي. د دې منځ کې ډېر ډېر داس خاطرې هم دي چې زینو خلکو خپل ناروغ ته وینه نه ورکول، لیکن مونږ ته به زنګ راوهه چې زموږ ناروغ ته وینه پیدا کړي. بل اخره اوس عامه ذهنیت دا ده چې باید خلک وینه ورکړي. شروع مونږ د خپل رګ نه کړی دا زموږ د ژوند خیره ټولنې هر ځوان په څو څو ځله وینه ورکړي دا. اوس الحمدلله د وینې ورکړې فکر ذهنیت عام دی.
آیا د وینې په ورکولو سره د انسان وینه کمیږي یا یې صحت ته تاوان رسیږي کنه؟ د وینې ورکول څه ګټه لري او که ځوانان غواړي چې وینه ورکړي کومو مسایلو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه مو په جرمني کې له میشت افغان ډاکټر نجیب الله جلالزی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، ځینې ځوانان فکر کوي که دوی وینه ورکړي نو وجود ته به یې تاوان ورسیږي یا به یې وینه کمه شي، نو په دې خاطر وینه نه ورکوي. آیا رښتیا هم داسې کیږي؟
یو روغ انسان چې کومه ستونزه ونه لري، ناروغي ونه لري، د کولای شي وینه ورکړي. دته په معین مقدار سره تر 500 میلی لیتره، هغه یو نیم لیتر چې اده اکثره دي چې په یو سړی په یو وخت کې دا وینه ورکوي شي، تر دې زیاته کېدای شي بیا په دفتر په وجود لږ فشار راشي. د انسان په وجود کې په نورمال صورت سره دم باید مخکې ولري چې 5 لیتره وینه موجوده. نو په دې خاطر د یو اوسط کېدای شي یو څوک لوی وي لږ زیاته وینه ولري، یو څوک جسمت وړکی وي هغه کمه وینه ولري. دا فرقې خو زه اوسط تاسو وایم. دا کله چې یو سړی وینه ورکړي خاص تاوان نه لري. ما خپل هم وینه ورکړې ده، شاید تاسو هم ورکړي. ډیر کسان کومه خاصه ستونزه نه لري، خو طبیعي خبره ده چې وینه ورکو یو اندازه د وجود مایعات کم سي. دفتر مجګیده کېدای شي سر وسرخي هغه که زیات وینه څوک ورکي یاد لیک ضعیف احساس وکړي، خو دا ډیر لنډ ده، بیرته بر طرف کیږي. کومه خاصه ستونزه نه لري، نو وجود ته کوم خاص تاوان نه پیښیږي. نورمال سړی ته چې وینه ورکي.
ډاکټر صاحب، نو د وینې ورکول څه ګټه لري؟ یعنی که یو څوک وینه ورکوي د هغه وجود ته به څه ګټه وي؟
ګوره، په نورمال صورت سره یو روغ سړی ته وینه ورکول کومه ګټه نه لري. یوازې ځینې ناروغۍ دي چې د سږو ناروغۍ دي یا مزمن نور ډولونه هم شته چې په هغه کې وینه زیاتیږي، لکه په کسانو کې چې په لوړو ارتفاعو کې ژوند کوي هلته د اکسیجن سطح ټیټه ده، د هغو په وجود کې د وینې کرویات زیاتیږي، هیموګلوبین زیاتیږي. نو دوی د ډاکترانو په توصیه وینه ورکوي، وینه باسي. هغو کسانو ته ګټه لري، ضروري ده. نور نورمالو خلکو ته وینه ورکول کومه خاصه ګټه نه لري، لکه تاوان چې نه لري ګټه هم نه لري. اما ګټه یې دا ده چې موږ په یو جنګ ځپلې هیواد کې یو، موږ خرابې پیښې لرو، موږ ناروغان لرو، موږ نور خلکو ته چې په خرابو پیښو کې ټپیانېږي، نو د دوی لپاره موږ باید وینه ورکړو. دا یو ضرورت دی، په دې اساس یې ګټه شته.
یو ځوان که غواړي وینه ورکړي په څومره وخت کې کولای شي مثال وینه ورکړي؟ د یوې وینې د ورکړي او د بلې ترمنځ باید څومره فاصله وي؟
د وینې جوړښت په درې څلورو میاشتو پورې دا اجرات نوي کیږي. که یو سړی په درې میاشتو کې یوارې وینه ورکوي بالکل دا کېدای شي. په شپږو میاشتو کې خو بالکل عادي خبره ده، کولای شي سړی وینه ورکړي بدون د دې چې وجود ته هیڅ کوم زیان پېښ شي. ضرورت په وخت کې درې میاشتو کې هم سړی کولای شي وینه یوارې ورکړي، تر نیم لیتره. په دې نورمال سړي ته ستونزه نه پېښېږي.
کچری یو ځوان کله وینه ورکوي نو د وینې ورکول ورسته غو باید څه وکړي چې دای بیا هم د پخوا په څیر روغ وي؟
د وینې ورکول ورسته ځکه یو حجم یو مقدار کمیږي، نو د فتن ک مو د سوچت وګړو په خو ودریږي کې د سر وګرځي احساس د زوفه چیو کو، نو دا خبره ده چې لیک په قراره او د مایات او خوراک جوس ته هر څه چې وي دا خبره ده چې هر څه مایات وي سړی وچکی، نور میوه تازه میوه اوس په ترکیب کې ډیره لري د دې خوراک ډیر ښه ده. دا جوسم چې زه وایم د تازه میوه جوس کو وسی دا خبره ده، نور یو څه مایات وچکل سي استراحت کا ضرورت وي وسی هغه په دې پورې اړه لري چې سړی څومره ځان ضعیف احساسوي او کنه ډیر زیات ستونزه نه پېښي. نو کومه خاصه خبره هم نه ده، ډیره لویه خبره هم نه ده د وینې ورکول او د انسان ژوند ژغورل، خو ډیره لویه خبره ده چې موږ چاته مرسته وکړو. هغه په صورت کې چې موږ ته په مقابل کې هیڅ کومه ستونزه نه پېښېږي، نو دا یو مرسته ده. د دې چې بالکل طرفدار یم چې موږ د اړتیا په صورت کې هر شخص ته وینه ورکړو او دا باید موږ ټول وکړو.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې له میدانه زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډېر کله له دې جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او یا هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه دا ده چې تبلیغاتي دستګاه یې پڅه ده، او ان ډېر کله یې خلک چیلنجوي چې د خپلو مخالفانو په پرتله. بل مهم بحث د دې جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډېری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نارامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغاتو څخه ساتلی شو چې دوی یې نارامه کړي. تواخان مینپال د حکومت په تبلیغاتي دستګاه کې کلونه کار کړی. دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت هغه د رسنیو د مرکز مشر وټاکه. د ده اساسي مسولیت په وخت د اطلاعاتو پر رسونه تمرکز دی. پوښتنه دا ده چې ولې دا جګړه دومره تبلیغات شوې ده، او حکومت د دې تبلیغاتي جګړې د آرامۍ دپاره څه کړي؟ آیا دوی بریالي دي؟ دا نورې مهمې پوښتنې له ښاغلي مینپال سره نن حقیقت څه دی خپرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مینپال صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او خدای ازادي راډیو درنو اورېدونکو.
ولې دغه جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده؟
اساسي بحث دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو متوجه شوي له تېرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا د دې ملت په وړاندې باندې همدغه تبلیغاتي جګړه را پیل کړې ده. که تر هغې یو څه شاته ولاړ شو، اماني دوره یې ډېر څه بیلګه ده، ځکه د افغانستان د خلکو دښمنان چې افغانان یې په هر ځل باندې خطا ایستلي او د خپلو خلکو د خپل نظام په وړاندې باندې جنګولي دي، ډېره پراخه تجربه په دې برخه کې لري، او تل یې د دین له نامه څخه د دې خلکو د نظام او ولس په وړاندې باندې جګړه پیل کړې ده. د داود خان په دوره کې موږ ته چې ډېر څه شاهدان، ولې په وروستیو کې دا تبلیغاتي جګړه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې وه ډېره کمرنګه شوې، هغه دوه دلایل لري. یو دلایل هغه څه چې د پلمی په توګه د مشروعیت په توګه باندې طالب تراګر نیولي وو، د دې پلمی او مشروعیت نور ختم شوی دی. دوهم، د افغانستان له نیکه مرغه سوشل میډیا ته او مطبوعاتو ته لاسرسی لري، اذهان ډېر کنجر شوي دي. څوک نه شي کولای چې یو څه تعریف کړي او د دین په نامه یې پر افغانانو باندې وروتدي. په دا وروستیو کې افغانستان د حکومت تبلیغاتي دستګاه ته ډېره زیاته ځای پر اطلاعاتو باندې او د اطلاع رسونې پر اړخ باندې تمرکز دی شوې ده. نو د رواني جګړه ګړندۍ شوې ده، ځکه هغه څه چې افغانستان د خلکو دښمنان د تاریخ تر نامه لاندې کوي هغه مستند ثابت کېږي، او افغانستان خلک ورځ پر ورځ باندې وخت پر وخت باندې له هغوی څخه خبرېږي.
اما برعکس، تاسې د خوښي په پرتله خلک بیا وایي چې ډېر دوی کله نارامیږي، او نارامي هم له رواني اړخه ده. ډیر کله د حکومت مخالفان یو وړه موضوع دومره وتراشي چې حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. جګړې یې مهمې بیلګې په دې وروستیو کې چې شوي دي. حکومت په هر ولایت، آن په مرکزونو او بیا د وزارتونو په سطحه باندې لسګونه ویاندویان لري. ولې نشي کولای چې دغو تبلیغاتو مخه ونیسي د خلکو آرام نه آرامه کوي؟
خلک ځکه متاثره کېږي چې د طالب وحشت ویني، د طالب د مشتملیو چورو تالانه ولټ ویني، د هغوی ورانۍ ویني. په دې کې شک نشته چې هر بااحساسه افغان او د دې خاورې اوسېدونکی چې د طالبانو دغو جنایاتو ته متوجه چې دا جنایات وویني نه آرامه کېږي به. ولې دا د رواني جګړې اخې موږ څه بلالی، ولې دا د وحشت بېلګې دي چې هر انسان چې دا شي تراژیدي کې پیچې ویني اغېزمن کېږي. دلته دوې مسلې دي، یو تبلیغاتو مسله ده او یو د اطلاع رسونې برخه ده. ګورئ، طالب په دې شلو کلونو کې ته من هیڅ خبریال چې زه من هیڅ خبریال ون دې ما ته بې وشنې بې ورانۍ به هیڅ خبر نه دی راکړی. ولې په مقابل کې د افغانستان د حکومت اطلاعاتي دستګاه هغه هره ورځ د پرمختګونو په اړه باندې، د رغونې په اړه باندې، د سیاحت په سکتور کې د پرمختګ، د زراعت په سکتور کې د پرمختګ په مقابل کې طالب به په هغه ورځ باندې یوازې د طالب د دې فیصله ویندویانو چې مخکوټې ویندویان دي، دوی به یوازې مطبوعاتو ته وحشت دورانۍ او د وژنې اطلاعات ورکړي. ولې په مقابل کې د افغانستان حکومت او مسؤول حکومت
مینه پاسه زه په تبلیغاتو باندې تمرکز کوم، اطلاعاتو ته به وروسته راشو. تاسو به کتلي اوسئ په دې وروستیو کې جګړو ته پام وشي، که د ولسوالیو د سقوط موضوع ده، که نورې موضوعګانې دي. په لومړیو کې په د حکومت ویاندویان غلي آن ساعتونه وروسته او آن ورځې وروسته راځي، بیا یو غبرګون ښایي. دغه
په دې برخه کې زه نیمګړتیاوې درسره منمه. په ځینو برخو کې به زموږ ویندویانو د سالنګاري کړي، پر وخت به اطلاق نه یې رسولي. ولې هغه څه چې واقعیت په هغه چکړه کې هغه دا و چې طالب له خپلو پاکستانیو او نورو خارجي ترورستانو سره یو ځای مچېتې ته رابډولي وي چې لغمان ته سقوط ورکړي. ولې له نیکه مره د افغانستان امنیتي دفاعي قواو هغوی ته ډېر ځپونکی ګزار ورکړي. یعنی نه هلته ولایت سقوط کړی دی، نه هلته حکومت سقوط کړی دی. په دې برخه کې به په وخت باندې اطلاعات نه رسول شوي. ولې دا د دې معنا نه ورکوي چې هلته هر څه سقوط شوي وو او هېڅ شی وجود نه درلود.
مینهپال صاحب، یو مهم بحث د اطلاعاتو په برخه کې دی. تاسو د حکومت د رسنیو د مرکز یو مهم او عمده مسؤلیت د اطلاعاتو رسونه د عمومي مشر یاستئ. معنی چې د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې څه هلنګاري لږ نه ډېره ده؟
نه ډېره نه ده. وګورئ، که په 80% د ویندویانو د حضور په رسنیو کې د تېرو کلونو سره پرتله کې په ټول مطبوعات کې رسوي چې د حکومت د ویندویانو حضور په دغو کې په رسنیو کې ډېر دی، که هغه تصویري رسنۍ دي، که غږیز رسنۍ دي، او که چاپي رسنۍ دي، یا په وایر دي، یا آنلاین مطبوعات دي. زه په ځینو برخو کې ستونزې منمه چې په ځینو برخو کې زموږ د ولایتي ویندویان یا د امنیتي سکتور ویندویان په ځینو برخو کې ناغېړۍ به کړي، ولې دا ناغېړۍ په صورت باندې قابل قبول نه دي. او زما هره ورځ کار همدا دی چې موږ اطلاعاتي دستګاه فعال کړو، بسیج یې کړو، او هغه دې ته آماده کړو چې هر وخت د مطبوعاتو په چوپړ کې
اوسي. یو بل مسؤلیت دلته راځي کېږي د اطلاعاتو نه بیرته د اطلاعاتو سره خوا کې د نظام د ساتنې او همدارنګه د دفاع مسله. نیوکه دغه ده چې هغه ډول اړینه ده حکومتي ویاندویانو چې تاسو عمومي په ټول کې براس کې استئ، په هغه ډول باندې چې د دفاع مسؤلیت راپورته کیږي نه دی کړی، او یا هم د دفاع په برخه کې یا اندېښنې، او یا هم ځینې نور مسایل رامنځته شوي دي چې دوی تر ډېره چوپ پاتې شي. ما
ټول ویاندویانو ته ویلي دي چې د ګجرات باندې خبرې وکړي، فاتح خبرې وکړي، دا وایي چې په ګجرات باندې د افغانستان نظام، د افغانستان خلک دې ته نه پرېږدي چې هغه سقوط وکړي. افغان دې ته آماده نه دی چې بیا د طالب هغه توره دوره بېرته راوګرځي، او طالب په دغه ټوله وحشت باندې چې هره ورځ یې د افغانستان د خلکو شاهدان دي، بېرته دلته راشي او بیا د خپل زړه په اصطلاح عمارت جوړ کړي. د نړیوالې ټولنې حمایت د افغانستان د حکومت سره دی، او دا دوامداره دی. د ناتو مشارکت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله دی. د افغانستان د خلکو تعهد چې ډېر مهم دی هغه د دې نظام په ساتنه کې او د دې نظام په دفاع کې دا بې ساری دی. هغه څه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو څخه د ولس د ملاتړ لپاره باندې بحث کولی شو بې ساری دی چې په تاریخ کې ډېره کمه بیلګه لیدل کېږي. د افغانستان ولسمشر چې څونه د خپلو امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ کوي او په هغو باندې ویاړي دا هم بې ساری دی د افغانستان په سیاسي زعامت کې. بلن ټول دلایل د دې دي چې دا نظام قوي دی دا نظام ځواکمن دی. هو طالب شل کاله یوازې په همدې کې تیر کړل شي کوم پلو پل چک والوتې کوم تعمیر ونړی ښوونځي اوس وځي ښوونکی ووژنې په روغتون ونړی د افغانستان د خلکو زراعت او کروندې بېچارې کې شته بېل بیا ارغنده او دی کله دا غوړه پټه تاری بل څه لري څه اجنډا لري پته تاسو را شلو کولونه کې وایې چې طالب دې تاسو خبریالانو ته ګیله وژنی ګیله ورانې ما چې بلکم پیسې درکړي دا بلکم کار طالب کړی دی تاسو همدا اوس طالب په ساحه کې خدمات وګوري. تر ټولو مهمه دا ده چې هر ځای ته چې اپراد ځای طالب هجوم راوړي ولس حکومت ته پناه راوړي نو په دې معنی چې دا نظام د خلکو دی او طالب دې له وحشت بل هیڅ نه پیغام لري نه کومه برنامه لري.
نو بعضې زما وروستۍ پوښتنه، هر ننګونه تر شا یو فرصت لري، څه ډول کولی شو هغه منفي تبلیغات چې کېږي هغه په یو داسې لوري باندې راواړو چې د خلکو رواني امنیت خوندي شي او وشي کولی چې لږ تر لږه په آرامه ژوند باندې که ښوونځي ته ځي یا خپل کار ته ځي له رواني اړخه تر شا د تبلیغاتو یو مثبت ډاټ ولري چې خپل چارې په ښه ډول مخته یوسي.
نظام ځواکمن دی، د دې امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې خپل ولس وساتي. په هره برخه کې ګورې زموږ 40,000 کمانډو خاص قطاعات په ټول سیمه کې بے ساری دی. هیڅوک دې د دې تصور ونه کړي چې دا نظام به سقوط کوي او دا نظام به د سقوط پر لاره باندې روانېږي. موږ په هره ورځ ډېر هیله بښونکي خبرونه لرو، د پرمختګ او د پیشرفت خبرونه لرو، د انکشاف خبرونه لرو. هغه د دې بدیل کېدلی شي چې موږ د افغانستان د هر دښمن ناروا رواني او تبلیغاتي جګړه په هغوی باندې تفه کړو. زموږ امنیتي او دفاعي قواوې هره ورځ لاسته راوړنې لري. په طالب واشي زندانونه مته یو افغانان او حکومتي عسکر له هغوی څخه پاتې هر ځای کې د افغانستان اردو د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خلکو او د ولس مرستې ته وردانګي. کله سیلابونو پر مهال یې که د اورښتونو پر مهال باندې که د یخونو پر مهال باندې د واورو پر مهال باندې دا یوازې د افغانستان اردو دی. په دې تېره روژه کې چې د افغانستان اردو خلکو ته څونه مرستې رسولې دي دا هم بې ساری ده. دا څه ټولو ښه بېلګې دي په مجموع کې. طالب بېله دي چې وحشي او د وژنې خبرونه ورکړي بلې هېڅ نه لري. په مقابل کې د افغانستان حکومت هره ورځ هیله بښون کې یا به ښوونځي پرانیستل کېږي یا به روغتون پرانیستل کېږي یا به پونتون جوړی دی یا به انسټیټیوټ جوړی دی یا به کوم کانال جوړی دی یا به کوم بند جوړی دی او د زراعت په برخه کې بلا ډېری پروژې لري. نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان خلکو ته هم پر نظام باندې بیا باور ورکوي هم پر راتلونکي باندې باور منکي.
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان میناپال، لته سې ډېره مننه.
تیرا پزڑگی میں شیلم با کنا تچرا تو وا ہے چزا کنا تچرا تو وا ہے چزا کنا
لاڑو لیونی دیکھنے پہ خدا لاڑو لیونی دیکھنے پہ خدا اس دپ سر خورے بادا وا کنا اس دپ سر خورے بادا وا کنا تچرا تو کنا تچرا تو کنا بدی خالو ناد مشورو ما تمی پزڑگی دا خونگ دا کنا تمی پزڑگی دا خونگ دا کنا تچرا تو آئی چیزا کنا تچرا تو آئی چیزا کنا